د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي. د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې دا ټوچ پیسې نشته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا صادرات واردات سره خلاص ول زمينه مسايده سودا پیسې درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویرې خپل اکاونټونه تړلې دي.
بل رول می په موټر کې د استی په پیسې کېږي. موټر ته دریچ دا قسم پر چی شرا واستي باندې ورته چې دا په موش وسی په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلی، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یو ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو اووه خواړه په پور اخلي، چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلي کوي. ښاغلی فیری زیاته کړه اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکی کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 30 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ رادیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تېره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 60,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري آژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل، او هغو ته یو لړ سپارښتنه وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوست ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سکل او تیر کال دوه ځلې د سوریې کیمیاوي وسلو تاسیسات په نښه کړي دي. د سوریې حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حملې تورن شوی و، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی و. د بیلاروس یوې محکمې یو شمېر ویب بلاګ لیکونکو د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی تسیخانوفسکي په 13 کاله بند محکوم کړی دی. متحدي ایالاتونو او اروپایي ټولنې د حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمنو انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللي دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 8.3 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي. د ادارې همدارز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بې ساري درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد زدران د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. او د هم لومړی راپور، د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پاوځ او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤل دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هیواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا، کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتي. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,544 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخنې د نړیوال سازمان راپور لمخې کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړي انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او ووژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا شل سړیان نیولي، دوه ورځې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلي کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 43 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بخښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به امریکایي ځواکونو او یو افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یو هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګست له لومړۍ نه د اګست تر 15 پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګست او نومبر میاشتو کې په لسو ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅه پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډېره کمزوره شوې ده، پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولوېده خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینه هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری را سره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یو ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو، پرون سیشن بي وویل چې له بیلابیلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یو بیان کې وویل چې په تیرو څو ورځو کې له صرافانو، د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و، تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوه چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس چې کوم راهکارونه مثبت ثابت شوی دي تر اوسه پورې د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبیک وایي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نغدې افغانۍ بازارونه ټولی سي.
قاغلی حضرت زید راز ویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې دغه کړیو مخ به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې د له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په دې غونډه کې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنم سخد افغانستان پا طول جغرافیه کی بر هر بحرانی کرنسی رفت وقت ممنوع ده. طول امنیتی ادارو او والی صاحبانو تا دند سپرل کیجی چی ده دی پریقی ده امریکی رو لپاره هر یو خپل مسئولیتون پرزای کری.
خاغلی حنیفی ده غراز ویل چه ده هغو کسانو پا ولانده بچه دالر احتکار کوی یا بحر تا قاچاق کوی جدی اقدام وشی نموری زیاده کرا چه ده کسان به ملی خائنین وشمیرل شي او د ملی خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو یو ډالر له واویا افغانیو سره تبادله کېده او یو اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ وخو. د دوشنبه د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپخین محل 1350 ته ورسیده خو مازدیگر محل افغانی بیرته پیاوړی شو. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادگل حضرتزی تیرش په ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په محل افغانۍ پیاوړې شو او 114.5 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالي مرستې بندې کړې چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2500 تنه وچه میوه د 190 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته استول کیږي. د قاري صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی نیو رستا کړی دی چنجی کړی دی نیو بل مرض علاج جوړ اصل دی کشمش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال په تله سټ کال ګران هم دی شپی سیم جوړی لیکن مشکلات دغه چې پیسې نسته نغدي پیسې نسته چې د لس لک افغانو کشمش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سالا د سلسله رانی سو کشمش ډیر ورکو 5000 افغانی ورکو د سودا په سر کې دا ټول پیسې نسته چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسه سره لاس بیا یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعد سره دا پیسه درکو هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو نو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو دوی یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت له کبله دوی پوروړي دي او که ستونزه هواره نه سي نو میوه یې له صادرېدو پاته او په ګودامونو کې به خرابه سي.
د دنیا سره زموږ رابطه نه ده چې په توره سمه کړې چې هغه موږ هغه لارو لیکه پیدا کړو. زموږ رابطه نو کې د دنیا سره سمه نه ده. زموږ مالونه دلته دا چې په دا ګودامو کې هرته هغوی مفاته ده د دوو درو کالو څخه په ګودامو کې موږ ته ډېره پرته ده. خراب شوي هم دي زیاتره. هغه راته پاتې دي او دا نوې چې راځي هغه کمه ده. د دې په مټ کې دوکانداران بوډي د بان ته کمه وځي. وجه دا ده چې زموږ د پتو د وجې څخه زموږ ته دا لیول د تجارت نه دي برابر کړي چې هغه بیا بان ته ووځي. زموږ ملک زموږ ولایت ګر په داغه باندې ولاړ دي په دا میوه باندې چې زموږ میوې نه خرڅېږي. زموږ ګرده پل
بعد امینزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبي ولایتونو د وچې میوې مهم پیداوار دي چې زیاته برخه یې ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادرېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولان وایي د روان کال د پیل راهیسې دغه هیوادونو ته له کندهاره 2022 وچه میوه د 190 میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله په نړیوالو مارکیټونو کې به یې هم لوړه ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او د افغانستان څخه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعه په خواره نقلېدلې چې اوس متاسفانه باید ووایو چې هغه رانقل شوي دي. هغه هم په ټول اندازه سره تاجر ته نه ورکول کېږي او په ډېر کم اندازه سره ورکول کېږي چې هغه د تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دوی انځر ځینې رانیسي او هغو ته په ډېر کم اندازه پیسې په دغه خاطر سره ورکوي. اوس هم په ډېر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ له لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې. په کندز ولایت کې د کاروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړې. په کندز کې هغه شمیر کاروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو 60 د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا 1.5 متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پټ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه سخنی وړي خوندس تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی. تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي مخ ته فصل پورې 8 منه فصل کوي. خامخا دا مارې فصل کوي هغه بیا ته غټواله پورې ده. داسې چې غټه یې ښه ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی. بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی. بس وړو یې کله امام صاحب تړو کله کندز تړو بس هلته خرڅوم. هو یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډېر دی. په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو. که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ د باغونو توسط ورکړو نور هم ډېر شي. موږ عواید نور هم ډېر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه ده کړې. 6 کاله حاصلات یې ښه ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه.
کاروانګر وای د لیمو یو ون لاتمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او اوس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې په شپږ سوه افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وای د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په پنځه څلوېښت هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتېږي، د ولس د څه جواب ورکوي؟ ورځ تر بلې کارونه ور کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې او د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه یوازي چې موږ داسې کوو اواز چې کوو د ولس په دغه خطا باندې.
زه عبدالستار یم، د ننګرهار ولایت د پامینو نه. هغه شهیدان چې په وضو کې شهیدان شوي دي، د هغوی څه غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
نن نن چې تاسو سره د دې څه د سترې کانالې مسلمان ولایت څخه زه یو څنګه د خپلانه مدني څخه یم. یو څنګه د هیواد د څو روزنې سره چې موږ نشته خلاصو د دې حکومت لپاره زه د سنیم حکومت مسؤلیت څخه د قزاقستان چې موږ ماشینه دي هڅه چې کیږي راځي یو ځل نه به چې موږ څه استخاله مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه سره او ما قرارداد به څنګه سره اقتصادی وضعیت موږ څنګه خلاص کړو چې څنګه چې موږ څه مسؤلیت لرو.
بل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مولي حنب ده هلمند ولاية شهر سيدين كان دم دادي چه في طالبان يوم مشر ويدي چه مرد مخکنی حکومت سر مر حساب کتاب کو. آیا در لمن تاوزو کی دا کوم مشران دی، دلگی مشران دی، معز مشران دی، دوچ سلور سلور نکای ول کری دی؟ البته پینزم ندر روا کنی پینزم هم کول دی سلور و نکای و روپی محر دا حساب کتاب ول دی نکی دی سلور شزو دا محر دا پیسو دا دی حساب کتاب دی تجایز دی روا دی دا دی اتماع نوینی خودن دا مجایدون تا روا دی حکومت تا روا دی او حقم دی که چی دا طالبان پا تصورت که دی دشتونا سل سل جیوی پا پینزه پینزه سو جیوی پنزی که دا دی یوا حوزه مکمل نوولی پا خبر نامه شخصی خرطیه په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه. آیا دا دوی ته جایز دي دوه سره ولې حساب نه کوي؟ د خدای پاک سره دوی نه مخامخ کېږي؟ آیا ورځ د حساب کتاب شته که نشته؟ موږ ته جلا راځي په دې حالاتو چې دوی بل تر لاس نیسي په خپل نیمګړتیا باندې ساده راځي. په دې هیلې چې دا زما پیغام نشر شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او سم پام وکړئ، د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اجمل انت چمتو کړي.
له برتانیا خبریدونکو ګارډن ورسپانې خپلې وروستۍ ګڼه کې افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه وایي د افغانستان روغتیایي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لږ وخت سره مخ دی، ځکه د ګارډین په وینا روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړې چې افغان روغتیایي کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او په شته روغتیایي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانه ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي پنځه ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیایي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو غږ کړی. ګارډن وایي د پاول شپیګل څرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیایي سیستم د نړیدو د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درک وړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورسپانې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پایل کې ویلي، یوه نهیلي افغان مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورسپانې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پرېکړو ته اړ شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ یې اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کډه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږیدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه یې شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب یې په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږیدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 امریکایي ډالرو په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان کافی اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسیوي محکمې یو شمیر ویګ بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا میړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بیساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ کاکا له ازادۍ راډیو اوري د طالبانو له بیا واکمنې دو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکونکي وایي چې غلي شوي دي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. لوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له کبله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوسټ کړی و، خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ پسې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 20 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولي او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسو ته د دې سماج خوړی. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او خپل ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون را کاغه بیا ټلیفون نه دی ورکړي. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کیږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کیږي چې راځي د لومړی اوزیت مخ ته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي باندې ورجواب کوي چې دا په موږ په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته پننواتي ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابیا وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 8مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتي په خاطر ورځي، د ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای روغتون ته غواړي.
دا و چې ماته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ماته د شبخانې ته راسه، ورته موضوع څنګه ده؟ دی وایي ته یې پلار راسه. هلته چې ورځمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه وروه، چې فضه یې ورماته کړې وه، سترګه یې ورچولې وه، مخ یې ټول د کنداغونو خوارې وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي و، په اولو ټکولو یې شهید کړی و، بیا یې روته لاس تړلې غورځولې وه.
څوک وهل شوی، څوک وخل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت،
ما خپله فیسبوک پانه تړلې ځکه له یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال د شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې. نو ما خپله فیسبوک پانه وتړله، خو کله کله یې چې کوم زنشم کولای د طالبانو پاره سوالی کم
بوک ما مو چیز نشته کنه ملحه طالبو.
د ټولنیزو شبکو یو بل کارونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلن کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یو خبر رسوي دوی وژلي. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه شوي دي چې پخوا یې پوسټ نه کړي یا اوس کړي، شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی دی چې بیا به تاسو ته پوسټونه نه کوي. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې، حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولای ځکه کورنیو ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، هغه سه هر څوک کوي، مګر دپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی. او دا تاسې اوس فیسبوکونه او دا ټویټر و چاری څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي، موږ څه اکثر عمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرکدې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبرا نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
له حاکم نظام څخه مهیل همداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکړي. دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده. دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نور یې مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رټي یې، وژنې یې، له منځه یې وړي. دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته رایت کوي، لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو. خو اوس چې دوی بیا واک ته رسېدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خپرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښې دي. موږ په دې خپرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړې. د دوی یو استازی وایي چې یو سل او اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګري ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي. خورازی په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس نینی د اومی او زیس خاص د ازادی رادیو سره په تماس کې. د ازادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پی سی چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د دوه زرو کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی مشرانو ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د پنځو کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یوه کال کې نه وارې مرسته وکړله. شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو وارې کومک کړي دي هغه یو وارې هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لاپاته ده. افغانستان مشران جی وٹاخل جی وٹاخل سی واری کو او که ورکوی بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورک چې دبليو پی خو طالبان دی خو.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر فراری کني ولې دراس ورو د ننګرهار کې خلک ډیر په مشکل دی. نه په دې ته کو اولا د مونږ په ساحه کې څو ګوري یا څنګه په دې لاره فرض کوي.
هزارې رادیو ټول کارکونکو ورځونو ته سلام. پاد سلام. زه یو بصیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګفون دې لاسه نشم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تېر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم. په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پیداوی وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیله احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوی پیسې او په رسمیت پیژندل داغا سیاسی او ڈپلوماٹک وڑی کو تا بریک دی او داغا پاتی نوری مسائل کی دی دابا دی بیر بخش شکل سر مخوی سی پر دی مثال دا دوی کان لری دوی غر لری دوی اوبر لری دوی گمرک لری دوی شاتوائی لری داغا منابی وانا با دوی کار واخلی او خلق پکار و گماری خلق تماش ور دیر سخ غربت سر مخوی.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا اگر که آزادی رادیو نمیم زر تور ده زگه تور ده چه ما پیغام نه نشری ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا فروردگار پخصی نوکی بورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی و اگه باوی چه خیزی میور تا قید کری استاد رزاد فارا پروردگار ورته وی چې کز ضبط شیطانه تا خپل خځه ولی نه هغه کولی خپل خځه دی ولی نه بندولې په کورو
کې. السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبر کوم. هم دا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي. ودریا کوي صحیح سره مم
سر نو سلسله دې هټه ډاکټران سکاوي کی.
سلام علیکم، په خیر شت شبه خیر خیرت او زونه په خیر تیږي. خدای مو وخت تجار او سی خوشاله او سی مردا پیغام لرو مو سره چام کارینه کړي مز دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چام کاری مو سره نه کړي نه چامو سره پیرا کړي نه چامو سره سره کړي مو په هغه باندې یاد دي ډیر ستړي سره مخي
دلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ سید احمد میاړه کدر سره نیولې ده. د غزما ژغ لوړو مقامات ورسوي د غزما د کجکی د ولسوالۍ بازار دی یاد خلک دا وزارت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وايي موږ یې اصلي ته ور جوړو خو دې د ښه ورته واشي او خلک به جوړ او دغه ګنج و دغه عدد یې را نقل کړي. وسلام
سلامونه احترامات در ازي ازادي او کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي. زه عبدالوزیر هلمند د ولایت مرکز څخه خبره کوم. دغه په دې تلویزیون کې یاد د خلکو د لیدنګ د لارې وینو چې د افغانستان څخه د تیارې په تیرانو کې سپارېږي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرانو کې سپارېږي ټاټونه تراکش دي روان دي روز مره روان دي په دې تلویزیونو کې اشکاره کوي. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان او غیرت نشته چې څوک دغه وای چې زه کور څخه د خپل بار بسیرې د چا په لاس مور کوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړي دي د افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو السلام علیکم، ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه زواله و دوی و درې تسکیلې جوړې کړې دي په نامه عباسي بسته دي وسره په نیمه عباسي خوارو غریب ټول پاتې دي. دا دې باید چې دا غوړو د وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړي په کلی کې وګرځي دا لاندې هغه شي خو غریبان پاتې دي. بایا نګر دا کړه بایا نګر چکن کړه ار بایا تر اترو موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان پاتې دي ګرځه. مخته دې شو سلام.
نو کومه هر ولایت د وینایې چې خو د میر بازار د سینس خدا په پام پرېږدم موږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هلو مې د چې دا زموږ د میر بازار په سینه کې د مل احمد اخون پاندې والانه کې دا وکړي رجل خلک په نن وتلې دي په شي چې ولاړ دي هغه رجل مې کې اوس وي اوس په پدار رجل کې یا د امارات په طبقانو باندې شکري ولاړ راځي چې مې د مکرم والي صاحب خدای له مې دي چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخوه وایي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پوزما پامل زپو مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران هلته مونږ کوم منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره ارسشته پیسې په تمناسو او زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ په ډنکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ نسایو دغه په تمه مونږ داس یو چې دا زمونږ کار نه کله کی مونږ ته پامیل ته لپاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو دی خوا خوا ځانونه چاته نشي دا کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دی بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ دفتر پاړي کې اسدالله یم. دا نواز وړو مقامات ورسوي د عظمت د ذریعت اداره چې د ډیره پاشه د اداره ده د کجکی ولسوالۍ د کجکی بازار نه دی علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو د پاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه را نقل کوي نه د هغه باندې لای ګنج را نقل کوي نه د مسودو اډه را نقل کوي. مسلمانان یې سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو د پاره وسلام.
د آزادې رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیغام چې نشر کړی او تاسو پر نشر کړی پیغام ویلی و زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله چې د پوخالي جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت کې غصب کړی و. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیغام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معارف پروري په هیڅ په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلیږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کوي او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او موږ حق حقدار ته وسپاري. خدای د تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات به راځي دلته په افغانستان کې، امن راشي، سوکان راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و د عیسائی ډله دی، د پاکستان دی او دغه اوس هم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناستې، په لانډ کروزرو کې ګرځي، د زرې کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
تاسو ته سلام د رادیو د کارمندانو ته سلام، خدای کومه به خوشحاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم، 15 کلن سړی یم، څلوېښت کاله په دو ملک خدمت کړی، 10 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تبایی بربادی په بن کې کېناستئ، هغه جنایتکاران چې 6000 کامیلان بیگنا رو وژلي وو، کافکړی وو، چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د بد دپاره نشته نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سره شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي، افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده. او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته شوي او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په چوټېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غواګه رسیدلی وي او ستاسې دغه ستونزې هم هواری شي. په هند کې هم د افغانستان د پخوانی پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې 180 تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یوو ازادي راډیو ته وویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت د دوی غم خوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې او په پایل کې مې د ستونزې د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زمونږ د مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر 30 پورې رسېږي. اوس مهاله پورې موږ سره هلته او مرسته نه د هند حکومت د لوري شوې
او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زموږ حالات په خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره د یو څه خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. موږ ته یې فقط همدغه هومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپلو امکاناتو څخه کار واخلئ. زموږ تاسو سره هېڅ ډول مرسته نشو کولی. د هغوی ځواب د هر وخت موږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ پاړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. په نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخښنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې په هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطني نو سر کړی د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه، دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سې بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظام یې درته کړي؟ نو دې کې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیمن د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلې، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې شته. د دوی دروازې مو ور ټکولې دي. دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي. نو هر څوک موږ ته وایي، هر اداره موږ ته همدغه خبره کوي چې تاسو د خپل سفارت ته مراجعه وکړئ. او زمونږ سفارت نو موږ سره په ښکاره وایي چې زمونږ د وجې په تاسو سره نه کېږي او تاسو موږ ته مه راځئ. موږ د وجې په تاسو سره نه کېږي. موږ خپله اوس بې صلاحیت او بې مسؤلیته خلک استو او موږ خپله د مشکلاتو سره مخ یو. موږ خپله افغانستان ته نه شو تللی. موږ خپله په مشکلاتو کې استو. تاسو بې ځایه دلته مه راځئ او تاسو سره هېڅ ډول مرسته موږ نه شو کولی. هر ځل یې موږ ته جواب منفي دی او داسې څه یې موږ سره نه دي کړي چې موږ ته راضي واوسو یا امیدوار واوسو چې دوی به موږ سره په آینده کې مرسته وکړي.
او دغه 130 شاوخوا کسان، پخواني افسران او د پوځ مسؤلین چې په هند کې بند پاتې دي، د دوی اوسمهال وضعیت څنګه ده؟ چیرته اوسئ تاسو؟ یو ځای کې سره اوسئ؟ کوم هوټل کې اوسئ؟ کمپونو کې اوسئ؟
دغه 130 نفر چې دي دا په اکثر یک ډیلی ښار کې اوسېږي. د نظامي زده کړو لپاره د هند اکاډمیو ته مختلفو اکاډمیو ته راغلي ول. زیات شمېر یې فارغ شوي دي په ټول د دریو میاشتو کې. دوی ټول د ډیلی په ښار کې دي. یو د دېرش نه تر 45 نفرو پورې ده دوی فراغت لا پاتې دوی په اکاډمیو کې دي. او دغه پاتې برخه ټول په ډیلی کې دي. په کرایه اوساکونو کې اوسېږي. هر شا اوساکونه کرایه کړي دي او ډېرو سختو مشکلاتو کې سره مخامخ دي.
د ستونزې د اورېدو لپاره اوس وایي چې په افغانستان کې څوک نشته چې ستاسو غږ واوري. هلته سفارت مو غږ نه اوري. د هند حکومت مو غږ نه اوري. څه فکر کوئ ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟
د اوس لپاره د خپل مشکلاتو حل لاره دغه بولو چې د امریکا حکومت د افغان نظامیانو تر ملاتړ افغاني وو او دوی په هره برخه کې حمایه کوو او د دغه نوو تحولاتو وروسته هم دوی د هغه نظامیانو سره چې ژوند ته یې خطر زیات و هغوی له افغانستانه ویستي او موږ هم په هغو نظامیانو کې راځو چې اوس په هند کې استو او د هند څخه بیرته هلته نه شو تللی. امریکا یوازینی مرجع ده چې هغوی کولی شي زموږ سره مرسته وکړي، موږ له هند څخه یو درېنګړي هېواد ته وباسي.
په هند کې د افغانستان د پخوانی پوځ یو افسر رحیم الله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. له دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو الله ماشي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211.